پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریا سنوری هر کله کوم. نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه او د پخواني جمهوریت نظام د پرزیدو کال پوره شو. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه همدې مناسبت ځانګړې شوې. دا خبری مجله هم تر ډیره پر همدې موضوع تمرکز کوي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کوو. نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د خپلې بریا په ویاړ نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبانو د تیر 2020 کال د اګست په 15مه کابل ونیو او واکمني هم تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس په افغانستان کې ډیر خلک له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوي چې دغه وضعیت ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې ده. اروپایي ټولنه وایي طالبانو د خپلې واکمنۍ په یوه کلنه دوره کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه په کلکه سرغړونې کړې دي. د دې ټولنې یوې ویاندې نبی الله مصر علي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د کلیزې په ترڅ کې پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل چې طالبان د یوه ټول شموله سیاسي نظام په رامنځته کولو کې پاتې راغلي او په دې توګه د افغانانو هیلې له خاورو سره یو کړې دي. لکه څنګه چې موویل نن دوشنبه د زمري 23 د اګست 15مه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو بشري حقونو په تیره بیا د نجونو او ښځو زده کړې او کار ته درناوی د یو ټول شموله حکومت جوړېدا او ځینې نور شرطونه د طالبانو مخ ته ایښي دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروسته سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د اروزګان والي ویان مولوي علي جان پوهنیار نن ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه د دې ولایت په خاص اروزګان او چنارتو ولسوالۍ کې راغلي چې د په خبره په خاص اروزګان کې یو ماشوم وژلی او په چنارتو ولسوالۍ کې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او لسګونه کورونه تخریب کړي دي. دغه راز د پروان ولایت مسؤول چارواکو په شینواري او سیاګرد ولسوالیو کې وروسته سیلابونو په نتیجه کې شپږ څلوېښت کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کړې ده. چارواکو ویلي چې دغه سیلابونو چې له پرون راهیسې راوتلي په دواړو ولسوالیو کې یو دېرش کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان شوي. د شینوارو ولسوال ملا خان محمد حقیار ویلي چې سیلابونو په دې ولسوالۍ کې 15 تنه وژلي چې تر اوسه د 14 کسانو مړي موندلي او نور ورکتي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د نړۍ دوه څلوېښت هیوادونه له روسیې وغوښتل چې خپل وسلوال ځواکونه د اوکراین له زاپوریژیا اټومي تاسیساتو وباسي. دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون د اروپایي ټولنې پر یوې پاڼه خپره شوې ویلي زاپوریژیا اټومي تاسیساتو کې د روسي پوځیانو حضور د اټومي خوندیتاب د ژمنو مخه نیسي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو. ولې د طالبانو حکومت نړیوالو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلې؟
نړۍ یو ستر کور دی، یو لوی کور. طالبان غواړي چې دې کور برخه وګرځي. دې کور د برخه ګرځېدو دپاره ځینې اصول او قوانین چې هغه باید ومنل شي.
وقت د طالبانو د رسېدو رئیس د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی. اصلي عوامل څه دي؟
یو تعداد زیات ملکي او اکثریت نظامي پخواني کارکونکو خپل دندې د لاسه ورکړي چې دا ټول به استزه شو چې خلک خپل عاید د لاسه ورکړه او د دوی اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابېدو شي.
خلک د طالبانو د واکمنۍ د کلیزې په اړه څه وایي؟
موږ یو د افغانۍ عواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټول من را
یو نیم سل کورونو په شاوخوا کورونه په بشپړ ډول ګرځېدنه وړي.
د ننګرهار یو قومي مشر چې په هغه ولایت کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو خبره کوله. په یو راپور کې مې د طالبانو د کورنیو عوایدو د راټولولو مسله څېړلې ده.
موږ یو د افغانیو عواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټولو منرالونو څخه دي او یو دغه د مایعات غازات.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبری مجلې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن د زمری یا اسد میاشتې څلرشتمه چې د اګوست د میاشتې له 15 سره برابر ده. په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو او پر د هیواد طالبانو د واکمنې دو یو کلنه انکلیزه ده. ازادي راډیو نن په همدې مناسبت ځانګړي خبرونه کوي. لنن څخه یو کال مخکې په همدې ورځ یعنی د 14 هجری لمریز کال د زمری په 23 یا د 2021 کال د اګست په 15 په افغانستان کې لوی بدلون رامنځته شو. په دې ورځ طالبان چې د خپلې پخوانۍ واکمنۍ له نسکورېدو وروسته نږدې 40 کاله له افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د ایستلو او په کابل کې د لویدیځ ملاتړ جمهوري نظام د پرزیدو لپاره وسلواله مبارزه مخ ته وړه کابل ته ننوتل. پلازمینې ته د طالبانو له ننوتو د مخه د پخواني ولسمشر اشرف غني په ګډون د دې نظام ډېرو جګپوړو چارواکو د هیواد په سپکې کړې وي. دغه بدلون پر مختلفو بڼو د افغانستان د میلیونونو وګړو پر ژوند اغیز کړی. اقتصادي ستونزې تر ډیرو کورنیو پورې رسیدلي، لوږ او بېوزلي خورا زیاته شوې، اقتصادي فعالیتونه تر ډیره کم شوي، او په ځینو هغو برخو کې چې نړیوالو د تیرو نږدې 40 کلونو پوځي او ملکي هڅو د لویو لاسته راوړنو په توګه تل یادولې، لکه ډیموکراسۍ، د بشري حقونو په تېره، د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې، د بیان او خپلواکو رسنیو او د غونډو او راټولېدو د ازادیو په برخه کې، په کور دننه د عامو خلکو او ځینو جریانونو لخوا پر انتقادونو سربیره د پخواني نظام نړیوالو ملاتړ او د بشري حقونو مدافع نړیوالو ډلو هم د انتقاد غږونه اوچت کړي دي. د افغانستان پر نوي واکمنانو بل انتقاد چې ډیر مطرح کیږي، هغه د قدرت د انحصار په برخه کې دی، او طالبان تورنوي چې د ټولنې د ټولو برخو سمه استازولي پکې نشته. په دې ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو نورو ادارو تر څنګ ړنګ کړی، د طالبانو د اوسنۍ رژیم د بشري حقونو په نقص، د ملکي خلکو په وژلو، د بیان ازادۍ پر محدودولو، او دغه راز د خلکو په اجباري کډوالۍ او د اقتصادي نظام په پاشل کېدو تورن کړی دی. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبان وړاند کړی او له افغانستان د باندې فعالیت کوي، په خپل کلنی راپور کې چې نن یې خپور کړی لیکلي، تر یو کال کې د طالبانو واکمنۍ په هر برخه کې د افغانانو لپاره دردناک وه. د کمیسیون ویلي طالبانو تر یو کال کې ټول نړیوال بشري قوانین نقض کړي، د مخکینی حکومت نظامیان او چارواکي شکنجه کړي، وژلي او له دندو یې شړلي. همدا ډول افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو د هغوی سیاسي، مدني، ټولنیز او بشري حقونه اخیستل شوي، او د بیان ازادي محدوده او سانسور زیات شوی دی. طالبانو چې له وړاندې دا کمیسیون ملغا کړی، په دې اړه څه نه دي ویلي، مګر وړاندې ویلي د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون راپور درې برخې لري، او په کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه لیکل شوی. د 2020 کال د اګست له 15 تر ننه په افغانستان کې 1,520 تنه ملکیان وژل شوي او 1,116 تنه ټپیان شوي. دا کمیسیون په افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوي بولي، او وایي سانسور زیات شوی او ډېری خبریالان بې دندې شوي دي. راپور زیاتوي د طالبانو په واکمنۍ کې 22 خبریالان نیول شوي، 2 ټپیان شوي او 4 سیمهیز خبریالان شکنجه شوي دي. د طالبانو لخوا د افغانستان د بشري حقونو ملغا شوی کمیسیون همدا ډول طالبان د بشري حقونو په نقص تورنوي، وایي واک ته رسیدو وروسته 2,618 تنه د نړیوالو بشري قوانینو په ضد وژلي او ټپیان کړي. د دې کمیسیون موندنې ښیي چې په دې موده کې 13 تنه چې نه ښځې هم پکې دي، د طالبانو لخوا صحرایي محاکمه شوي، او 15 تنه نورو چې 11 ښځې او نجونې پکې شاملې دي ځان وژنه کړي. د کمیسیون وایي تر یو کال کې طالبانو 13 تنه چې 4 خبریالان، د مخکینی نظام 19 نظامیان، 21 ملکیان او ځینې نور پکې شامل دي، له نیولو وروسته شکنجه کړي دي او بیر طالبان د آزاد شوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې له افغانستان د باندې فعالیت کوي، طالبان د خلکو په اجباري کډوالۍ هم تورن کړي، او وایي بیلابیلو سیمو کې زرګونه کورنۍ په زور کډه کولو ته مجبوري کړي دي. خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ښځو لپاره د دې ادارې مشري سیما باهوس د طالبانو د یو کلنۍ په مناسبت خپلې وینا کې ویلي، د طالبانو لخوا په افغانستان کې هر ورځ او په پرله پسې توګه د ښځو د حقونو په نقص سره دوی د ښځو او نجونو د وضعیت د خرابېدو شاهدان دي. میرمن باهوس زیاته کړي، طالبانو د نابرابرۍ تګلاره خپله کړې، او په دې سره یې افغانستان له نورې نړۍ بیال کړی دی. سیما باهوس د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو دا ډول تګلاره ګواښونکي بولي، او ترې غوښتي چې هر څه ژر د نجونو ښوونځي پرانیزي، ښځو ته کار او په سیاست کې د ګډون اجازه ورکړي، او تر خوا یې له ښځو سره هر ډول تاوتریخوالی پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا چې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان استازولي کوي، خپلې بیانه کې طالبان په خپلو ژمنو کې په پاتې راتلو او د سختدریزي تګلارې په خپلولو تورن کړي دي. هغه تګلاره چې د دوی له آنده زیان یې د افغانستان راتلونکي او افغانانو ته رسیږي.
نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنی دو او د پخوانی جمهوری نظام د پرزیدو کال پوره شو. طالبان وایي چې پر ټول هیواد بشپړ حاکمیت لري، خو ولې د طالبانو حکومت تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی؟ د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد د عواملو په باب وایي
پر ټول هیواد حاکمیت لرل د سالم دولتداری په معنا نه ده. دلته د داخلي مشروعیت بحث هم رامنځته کېږي. طالبان غواړي چې نړۍ په رسمیت وپېژني. نړۍ یو ستر کور دی، یو لوی کور. طالبان غواړي چې دې کور برخه وګرځي. دې کور د برخه ګرځېدو دپاره ځینې اصول او قوانین دي چې هغه باید ومنل شي. د بشر حقونه، په ځانګړې توګه د مېرمنو حقونه، د نجونو د زده کړو حقونه، د فکر د ازادۍ، همدارنګه د کار د ازادۍ، یو داسې سیاسي ساختار رامنځته کول چې هلته هر افغان ځان ویني. لکه داخلي مشروعیت ته مې مخکې اشاره وکړه، همدارنګه نړیوال تعامل رامنځته کول، او که دا ټول شیان موږ څنګه هم کښېږدو. طالبان تر اوسه نه توانېدلي چې خپل سیاسي ساختار تعریف کړي. یعنی یو دولت چې دی ادعا لري چې هغه قانون ونه لري، اساسي قانون ونه لري، د اساسي قانون په رڼا کې عرفي قوانین ونه لري، بهرنۍ پالیسي ونه لري، هغه نشي کولی چې نړۍ ته ووایي چې زه څوک یم، زما تګلاره څه ده، زما تفکر، زما سیاسي ایډیالوجي څه ده، زما سیاسي ساختار څه دی. یعنی هلته اصلا د دولت او دولتدارۍ تشکیل نشته، تشکیل وجود نه لري. دا بل بحث دی چې طالبانو وسلې په زور په وسلواله توګه هیواد باندې حاکمیت لري، اما د سیاسي ساختار تعریف کې اوسي یا د سیاسي تشکیل تعریف کې اوسي، د دولتدارۍ د تشکیل تعریف کې اوسي، هغه چې د کاغذ پر مخ نه وي، هغه چې یو فارمټ نه وي، قانون چلته وجود ونه لري، نو هلته اصلا د دولت په نوم باندې هېڅ وجود نه لري. نو ځکه هم نه دي توانېدلي، دغه لاملونه سوي دي او دغه ډېر هغه ښکاره لاملونه دي چې طالبان نه دي توانېدلي چې په تېر یو کال کې نړیوال رسمیت ترلاسه کړي او همدارنګه د دوام عمومي نو هېڅ امکان نه لري چې دی په نړیوال رسمیت وپېژني.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد چې دا چې نړیوال ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني یا تر اوسه نه ده پیژندلی، په دې اړه خپل نظر سره شریکاو. وخت د طالبانو د رسیدو رئیس د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی، اصلي عوامل څه دي؟ د اقتصادي چارو پوه دریا خان بهیر پاړه وایي
د افغانستان اقتصادي وضعیت د تیر کال د اگست میاشتې پنځلسمې څخه چې د جمهوریت د نسکوریدو او طالبانو د واکمنیدو سره مصادف دی، تر نن پورې ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د دلایل او عوامل هم واضح دي. د یو نظام یا د سیستم رنګیدل د افغانستان نه د یو زیات تعداد قوي متخصص او مسلکي کارپوهانو وطن څخه وتل، د یو مقدار زیات سرمایه وتل د هیواد نه، او د دې ترڅنګ هغه زیات اندازه بهرنۍ مرسته چې افغانستان سره کېدل او دغه په واسطه افغانستان کې غټې پراختیا پروژې تطبیقېدلې، د دغه پیسو تقرب صفر ته یا د دغه مرستو تقرب صفر ته، دغه عوامل ټول باعث دده شول چې افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې خراب شي. یو تعداد زیاتو ملکي او اکثریت نظامي پخواني کارکونکو خپل دندې د لاسه ورکړې، چې دا ټول باعث دده شو چې خلک خپل عاید د لاسه ورکا او د دوی اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابېدو شي.
د افغانستان د اقتصاد په ځوړتیا کې د نړیوالو رول، د نه رسمیت پیژندل کېدو رول او په خپله د طالبانو رول څومره دی؟
د افغانستان بد اقتصادي وضعیت کې که صادقانه وایو بهرنیان هم ملامت دي. دا په دې معنا چې په تیرو شلو کلونو کې میلیاردونو ډالر مرسته د افغانستان سره وشوه، خو دغه مرسته زیاته برخه په نظامی اهدافو په مصرف رسیدله، یا محدوده برخه هم چې په نورو برخو کې په مصرف رسیدله. که چیرې دا په افغانستان کې په غټو انکشافي پروژو باندې په مصرف رسیدلې وای، بیا به افغانستان نن ورځ داسې بد اقتصادي وضعیت سره مواجه نه و. او دویم، د دې ترڅنګ طالبانو په رسمیت نه پیژندل هم د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیرات لري.
د اقتصادي چارو پو دریا خان بهیرو چې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکو. دغه ورځ وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو د طالبانو د کورنیو عوایدو د راټولېدو مسأله څېړلې ده.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرست کابینه تعین او اعلان کړی
اوس چې د سونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم، په ژور خفګان باندې اخته شوی یست.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
زمونږ اعتراض و د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې وروسته لس دقیقې تېر نه شو چې طالبان خبر سره راغله او موږ باندې هوایی فایر وکړ.
د زمری په څلور وشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځنګړي خبرونه.
نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو. په دې مناسبت د ازادۍ راډیو ځانګړي خپرونې مه هېروئ. د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې دغه راز 15 دقیقې بحث مو هم د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام ړنګېدو مسلې ته ځانګړی شوی دی. له پرون راهیسې په پاروان، ننګرهار، کاپیسا، اروزګان او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو له امله لږ تر لږه 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او لسګونه نور ټپیان شوي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي دا شمېرې لومړنۍ دي او ښایي زیاتوالی پکې راشي. د دې وزارت معین شرف الدین مسلم ازادي راډیو ته وویل سیلابونو سلګونه کورونه نړولي او تر خوا یې په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د طبیعي پیښو پراخ زیانونه د تیر شپې راهیسې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرګ ژوبلې په ګډون کورونه نړولي، کرنیزې ځمکې تخریب کړي او تر خوا یې نور مالي زیانونه هم لري. پروان، ننګرهار، کاپیسا او روزګان هغه ولایتونه دي چې تر اوسه یې ازادي راډیو د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتو، ځاني او مالي زیانونو په اړه معلومات راټول کړي. ازادي راډیو ته پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت لخوا د ورکړل شویو ابتدایي معلوماتو پر بنسټ د تیر شپې په سیلابونو کې په پروان، ننګرهار، کاپیسا او روزګان کې لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي او سل نور ټپیان دي. د وزارت معین شرف الدین مسلم نن سهار ازادي راډیو ته وویل خایې د مرګ ژوبلې شمېرې زیاتې شي.
هلته دقیق معلومات وکړي هغه نونس و خو اوازه داسې و چې تر دېرشو پورې به شهیدان وي، خو نونس هلته اوس دقیق معلوم شوی و. د نور څه ورک و، مفقود و، ورک و، د غوله معلومات نه وو. همداسې په کاپیسا ولایت مربوط تګاو نجراب کې هم سیلابونه راغلي. تګاب د کاپیسا مرکز کې راغلي دي. هلته هم 15 شهیدان شوي دي چې دوه درې تګاو نجراب کې شوي دي او دو مرکز کې شوي دي. همداسې اته زخمیان دي. هلته ننګرهار کې سیلابونه زیات راغلي چې ډېره ساحه د مرکز نیولې ده، خو هغه کې 15-20 شهیدان اوس ماشومان چې یو کور برا چپه سو د سیلاب د وجې کور را چپه سو 4 ماشومان شهیدان شوي وو.
خو په پروان کې طالب چارواکو بیا ازادي راډیو ته د مړو شوي او شمېر یو دېرش تنه ښودلی دی. همدا ډول په روزګان کې هم طالب چارواکو د سیلابونو له امله د یو ماشوم د مړینې خبر ورکړی دی. د پروان، شینوار، یو سیاګرد، د کاپیسا، تګاب او نجراب او د ننګرهار د مرکز په ګډون سرورود او حصارک هغه ولسوالۍ دي چې سیلابونو ځپلي دي. د ننګرهار د مرکز د بیزیک مالاتي سیمې یو وکیل اسماعیل ازادي راډیو ته وویل سیلابونو خلکو ته پراخ مالی زیان اړولی او سلګونه کورونه یې نړولي دي.
مالی تلفاتو کې تقریبا 1500 نه تر 600 کورونه پورې کېدي. د سامانونه شنه وړي او د یو نیم سل کورونو په شاوخوا کورونه په بشپړ توګه د منځه وړي دي.
د تیرې یوې میاشت راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پراخو سیلابونو د راوتو او خلکو ته د مرګ ژوبلې په ګډون د پراخو مالی زیانونو راپورونه خپرېږي. افغانستان سکال د طبیعي پیښو له امله د بل هر وخت په پرتله ډیر ځپیدلی. هغه همداسې مال چې د خلکو اقتصاد تر ټولو ټیټې کچې ته رالویدلی او بېوزلي تر 95% رسیدلې ده.
له خبرونو ور اخوا
د برخه به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به غوښ شو.
برتانیایي سپیکټیټر مجلې د افغان ښځو د وضعیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې پر زوم له افغانستانه د ښځو د حقونو لملاتړي سره د افغان ښځو غونډې اکثره په اوښکو پای ته رسیږي. په دې مقاله کې د یوې فعالې له قوله راغلي چې خپل ورور یې د زوی غونډې لوی کړی و، خو هغه دا وهلی او ورته ویلي دي چې له نارینه و پرته د باندې ونوځي. په مقاله کې راغلي د اگست تر 15 مخکې د کابل د دفاع چارې جنرال سمی سعادت ته وسپارل شوې. مقاله د سعادت له قوله لیکلي چې د کابل تر سقوط یو کال مخکې لا د امریکایي همکارانو د وسلو مخه ونیوله. ورته ویل چې د طالبانو پر ضد عملیات ودروي او سولې ته یو فرصت ورکړي. په مقاله کې راغلي چې د افغان حکومت د سقوط او یو ځل بیا د طالبانو واک تر رسیدو شوک رښتونی دي، ځکه تیرو 20 کلونو کې واقعي پرمختګ شوی وو. په افغان حکومت کې د فساد په ګډون له ځینو کمیو سره سره بیا هم د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې د یوې نوې ټولنې رامنځته کېدو ته فرصت برابر سو. په دغو لاسته راوړنو کې د آزادو رسنیو یادونه هم شوې ده. وروسته لولو چې د نجونو په لوستي کولو کې د طالبانو ناکامي د یو لوی تغییر ښکارندوی کوي. فعالانو د ښځو پر ژوند د محدودیت وضع کېدو 10 موارد یاد کړي چې وروستی مورد یې له ښځو د طالبانو هغه غوښتنه یاده سوې چې ښځو ته ویلي و چې د خپل ځان پر ځای د خپل نارینه خپلوان کار ته ورولېږي. برطانیایی آی نیوز ورځپاڼې هم د افغان جنو او ښځو د وضعیت په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. تعقیب سوي په څلور دیوالۍ کې بندي سوي او خرڅې سوي د افغان ښځو نړۍ د تیرو دولسو میاشتو پر مهال د طالبانو د واکمنۍ پر وخت راټوله سوې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو د حکومت یو کال پوره سو او افغان ښځې اوس هم په بیره او محدودیت کې ژوند کوي. دا مقاله د یوې افغان خیریه کارکوونکي په نوم خپره سوې ده او خپل نوم یې نه دی یاد سوی. د مقالې لیکوالې لیکلي چې د طالبانو د واک یو کال د ښځو لپاره دولس بیرونکې میاشتې وي چې دوی د خپل راتلونکي لپاره پکښې هیڅ هیلې نه لري.
ازادي رادیو اوري. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو حکومت په هیواد کې د امنیت د ټینګښت، د اقتصادي خپلواکۍ، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته د درناوي او د ټولنیز ثبات د ټینګښت په برخه کې ځینې ژمنې کړي. خو آیا طالبانو په دغه یو کلنه موده کې دغه ژمنې پر ځای کړي؟ نور به په دې رپورټ کې واورو.
طالبان د یو مسؤل حکومت په توګه په دې چوب دي چې په ورځني ډول یې د رژیم عواید څومره دي او له هغې ورځې چې واک ته رسېدلې ټول یې څومره عواید راټول کړي دي. مالیات، قانون او شرو زکات هغه معلومې تګلارې دي چې طالبان ترې عواید راټولوي. خو مخکینی راپورونه ښیي چې د نشه یي توکو قاچاق یو له نورو عمده سرچینو ده چې د طالبانو کار روزګار پرې روان دی. او شرو زکات دا وایدو د نورو تګلارو سره سره طالبانو د پیسو د راټولولو په برخه کې یوه دینی تګلار هم لومړیتوبونو کې راوستي او هغه د عشر زکات راټولول دي. طالبان عشر زکات رسمي کړی او وایي یوه تګلاره یې ورته جوړه کړې چې اوس یې خپل مشر ملا هبت الله ته د منظورۍ لپاره لیږلې ده. د عشر زکات د راټولونې مسؤلیت د طالبانو د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت ته ورکړل شوی دی. د دې وزارت ویان مصباح الله مستعین ازادي راډیو ته وویل
د عشر زکات لپاره پخوانی طرزالعمل و او نوی طرزالعمل چې جوړ شوی دی هغه امیر المومنین صاحب ته د تایید دپاره استول شوی دی. هغو علماو ته ورکړی دي چې پر دې باندې څېړنه او تحقیق وشي.
که څه هم د طالبانو مشر تر اوسه د عشر زکات د راټولولو لپاره جوړه شوې تګلاره نهایي کړې نه ده، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې عشر زکات راټولېږي. لدی ډلې د غور ولایت دی چې اوسیدونکي وایي له اقتصادي ستونزو، طبیعي پیښو، وچکالۍ او نورو ګڼو ستونزو سره سره ترې طالبانو عشر اخیستی. د سیمې یو بزګر جلال الدین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو عشر ملاماتونکی دی.
که طالبانو ته عشر زکات ورنه کړو موږ ګواښي، وایي وهو ټکوبو وژنو مو. که طالبان ته عشر زکات ورنه کړو احتمال شته چې زموږ ځمکه هم ونیسي.
د هلمند یو اوسیدونکی چې ورته د طالبانو د ګواښ له امله نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل په پاکستاني ولکه کالدارو د خپل بڼ حاصل وپلوره او طالبانو ترې عشر واخیست. د ازادي راډیو ته ویلي څه کال طالبانو د عشر په نوم له دوی پیسې اخیستي چې د سل زره کالدارو په سر یې زر کالداري ترې غوښتي. د ده له قوله د خپل باغ په ولکه پاکستاني روپیو خرڅ کړی او طالبانو ته یې وزره کالداري ورکړي. هغه مهال چې لا طالبان په ټول افغانستان واکمن هم نه وو په بیلابیلو سیمو کې یې له خلکو عشر زکات ټولوه. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې طالبانو په خپلو سیمو کې له کروندګرو د کوکنارو عشر هم اخیستی دی. خو د طالبانو د کرنې، اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت سره دا کره ارقام نشته چې تر یوه کال کې یې څومره عشر زکات راټول کړی دی. مالیات د طالبانو د مالی وزارت یو مسؤل ارګان په توګه د دولت بودیجې ته د هر ډول عوایدو د لیږد، شمیر او حساب ورکولو یوازینی بنسټ دی. خو د دې وزارت چارواکي هغه ډول چې اړینه ده د 2020 کال د اګست له 15 وروسته د عوایدو د راټولولو په اړه حساب نه ورکوي. ازادي راډیو د دې وزارت له ویان احمد ولی حقمل څخه د تیر یو کال د راټولو شویو عوایدو په اړه وپوښتل، خو هغه د دې پوښتنې له ځواب معذرت وغوښت. هغه ځواب چې اندېښنې او پوښتنې راپورته کوي. له همدې امله د تاشکان په کانفرانس کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن له طالبانو وغوښتل چې د بودیجې شفافیت وښایي او قانوني روڼتیا تضمین کړي. طالبانو د 1400 لومړي کال ټوله بودیجه 221 میلیارد افغانۍ اعلان کړي چې له دې 28.9 میلیارد افغانۍ انکشافي او پاتې عادي ده. تر خو دا هم ویلي چې دا بودیجه ټوله پر داخلي عوایدو ولاړه ده. هغه وایي چې طالبان یې په اړه روښانه ځواب نه لري. قانونه طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د خپلو عوایدو د لوړاوي په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړي. داسې مال چې د جمهوري نظام پر مهال په تیرو شلو کلونو کې افغان حکومتونو 126 واړه او متوسط قانون په قرارداد ورکړي وو، خو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر نږدې یو کال کې پر دې شمیر شپېت نور هم ورزیات شوی دی. یعنی طالبان اوس مهال د افغانستان د یو سل شپږ اتیا قانون عواید راټولوي او د دې وزارت د چارواکو له قوله راتلونکو څو میاشتو کې به ځینې لوی قانون هم په قرارداد ورکړي. د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت ویان عصمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل واک ته له رسېدو وروسته یې جلا جلا لس میلیون ډالر او څوارلس میلیارد افغانۍ راټولې کړې دي.
موږ عواید یو د افغانیو عواید لرو چې هغه عموما د نورو د ټولو منرالونو څخه دي او یو د دغه د لرو کوم چې مایعات ګازات دي نو د ګازو د لارې څخه د ګاز چونکه موږ په ډالرو باندې پلورو.
پخکار طالبانو په پاکستان د ډبرو سکرو له پلور زیاتې پیسې په لاس راوړي خو ځینې قیمتي ډبرې هم پکې شاملې دي. د قانونو د قراردادونو په اړه هم پراخې پوښتنې شته. طالبان د قانونو د استخراج او قرارداد پروسه د جمهوري نظام پر مهال د جوړ شوي قانون له مخې مخته وړي خو د همدې قانون د غوښتنې برخلاف یې د هیڅ قرارداد جزئیات رسنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي. د دې سربیره د افغانستان په ډیرو برخو کې د قانونو د خپل سري کیندونو راپورونه هم ورکول کیږي. نشه یې توکي که څام ښکار طالبان اوس په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړی خو وړاندې کوکنار او بیا د نشه یي توکو قاچاق د طالبانو د عوایدو تر ټولو لویه سرچینه وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي د 2020 کال په وروستیو کې وویل په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت نشه یي موادو د تولید او قاچاق له لارې لاسته راغلي پیسې تر 2 میلیارد ډالرو اوښتي دي. دا هغه وخت چې سیګار هم په خپل راپور کې لیکلی وو د افغانستان په 30% خاوره چې طالبان پرې واکمن دي ډیر کوکنار کرل شوی دي. د 1400 کال د غبرګولي په لومړیو کې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې چې ازادي راډیو هم خپور کړی لیکلي تر قانون وروسته نشه یي توکي د طالبانو دویمه ستره مالی سرچینه ده او په دې کار کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب چې اوس د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر دی لوی لاس لري. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلي وو چې طالبانو د افغانستان په غربي او جنوبي شرقي ولایتونو کې د نشه یي توکو د قاچاق لپاره ځانګړې شبکې جوړې کړې چې دا شبکې بیا له نړیوالو قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. خو طالبان بیا د اداره دوي او ویاندي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې د نشه یي توکو د قاچاق مخه نیولې بلکې د کوکنارو کښتې هم منع اعلان کړی دی. مګر د 1309 کال د وږي میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د مالی او نظامي خپلواکۍ په اړه د ناټو یو پټ راپور چې د آزاد اروپا ازادي راډیو ترلاسه کړی وو پکې راغلی وو تیر کال یعنی 1309 کال کې د طالبانو کلنی عواید نږدې 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیدلی وو. په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د قانونو د کیندلنې له لارې 1.4 میلیونه ډالر د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له لارې 1.46 میلیونه ډالر 240 میلیونه ډالر د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او خلکو لخوا د مرستې په توګه 240 میلیونه ډالر د موادو له صادراتو لکه مالګې ډبرو سکرو او د قیمتي ډبرو څخه 1.6 میلیونه ډالر د مالیاتو له اخیستو او 80 میلیونه ډالر د ځمکې او جایدادونو په سر د معاملې له ادرسه ترلاسه کړي دي. د طالبانو د مالی او نظامي خپلواکۍ په اړه د ناټو دې پټ راپور ښودله چې طالبانو مالی سرچینې د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب تر څار لاندې رهبري کیږي. هغه سیره چې غواړي دا ډله په یو خپلواک نظامي او سیاسي بنسټ بدله کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د سیګار نوی راپور ښیي چې د دې هیواد اقتصاد نور هم غورځېدلی او نږدې 1 میلیون انسانان پکې بېروزګاره شوي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د روانې اګست میاشتې په لومړیو کې په خپل راپور کې ولیکل واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت په بېسارې توګه رالویدلی دی. دې راپور کې راغلي تیر نږدې یو کال کې د افغانستان اقتصاد 40% رالویدلی او بېوزلي 90% زیاته شوې ده.
په راپور کې مو د طالبانو د یوې کلنې واکمنۍ په موده کې د طالبانو د حکومت لخوا د کورنیو عوایدو مسله څېړلې وه. وړاندې په دوهمه نیمایي کې د طالبانو یو کلنه کلیزه له خپلو میلمنو سره څېړو. 15 دقیقې بحث دی. زما همکار اسدالله لودین مخته وړي. خو اوس به د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو نظرونه د طالبانو د واکمنۍ د کلیزې په باب واورو.
دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ وه او اصلا ما هیڅ فکر هم نه کاوه چې داسې یوه ورځ به راتلونکې وي او بیرته به طالبان به بیرته دا واک ترلاسه کوي او نظام به ړنګېږي. موږ هر څه خپل ټولې 40 کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې. زه خپل شخصا یو کال کېږي چې بېکاره یم، خپله وظیفه مې له لاسه ورکړه. همداسې اکثریت خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې، بنسټونه مو ونړېدل، ټول هر څه مو له لاسه ورکړل. نو دې ورځې ته د یوې تورې ورځې په نامه موږ نوم ورکولی شو.
د اګست 15 د افغانستان او افغانانو لپاره د یو ستر تاریخي بدلون ورځ ده. په همدغه نیټه د افغانستان مخکنیو واکمنانو د نړیوال ملاتړ له لاسه ورکولو وروسته د پرمختګ 40 کلن مزل ته د پای ټکی کېښود او د دغه هېواد ولس یې له یو دنیا ارمانونو سره پر ځای پرېښود. دوی لا هم له دغې ورځې ناوړه خاطرې لري. په افغانستان کې د جمهوریت سقوط او طالبانو بیا واکمنېدو له امله په هیواد کې د پرمختګ څرخ لا حرکته پاتې شو. سلګونه زره افغانان کډوالۍ ته ورسول.
تېر کال همدا وخت جمهوریت نظام سقوط شو او تر ډېره پورې د افغانانو اندېښنې په همدې باندې وې چې د ښځو حقوق همدارنګه